السلام علیکم د سهار او بچی دی په دې هیله چې دا راتلونکي ورځې مو نیک مرغوي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د سرطان 19 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای 19 سره برابره ده. د غرض نن د روژې د مبارکې میاشت لومړۍ ورځ هم ده. د دې نیم ساعت خبرونه په لړ کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او چې لوی دیس ډیپلوماټان وایي له یو لړ اختلافاتو سره سره به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه د سپینې ماڼۍ له تازه څرګندونو مو خبرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي سرتیري که پاتې کیږي نو شمیر به څومره وي. د افغانستان په لویدیځ کې یوې 14 ولس تنه وژلې دي. د مصر موقت ولسمشر پرون د انتقالي حکومت نوي غړي وټاکل. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما تر اوسه پورې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې کله 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي سرتیري پاتې کیږي نو شمیر به څومره وي. د سپینې ماڼۍ وایان جی کارني پرون وویل د ولسمشر اوباما په افغانستان کې له سره د سرتیرو د نه پاتې کولو پر طرحه هم غور کوي. جی کارني وویل په دې اړه به چې څومره شمیر کې سرتیري له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي له افغان حکومت سره خبرې او سلا مشورې وشي. له دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړ چې د ولسمشر اوباما د جمهور رئیس کرزی ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو له امله امریکا ښایي راتلونکی کال له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، خو د ولسمشر کرزی ویان بیا دا رد کړه چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو په ویستلو غور کوي. د افغانستان په لویدیځ کې یوې 14 ولس تنه وژل. سیمه ییزو چارواکو ویل 14 پر یو موټرسایکل وشوه چې یو کراچۍ پورې تړل شوی و. د اوبې ولسوالۍ امنیت قمندان شیراقه الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دا بم طالبانو ځای پر ځای کړی او ظاهر یې هدف دا و چې د افغان ځواکونو یو کاروان په نښه کړي. د اوبې ولسوالۍ د امنیت قمندان په وینا د 14 دولس ښځې، څلور ماشومان او یو موټر چلوونکی وژلي دي. په پیښه کې 15 نور کلیوال ټپیان دي. د مصر موقت ولسمشر د انتقالي حکومت غړي وټاکل. منصور عدلي پرون اعلان وکړ چې لیبرال اقتصاد پوه او د مالی پخوانی وزیر حازم البلبلاوي به صدر اعظم شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې پخوانی مشر محمد البرادی به مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر وي. انور اسلامي ګوند ویل چې دوی د بلبلاوي ملاتړ کوي خو د البرادی پر ټاکنه غور کوي. منصور د نوي اساسي قانون او نوي انتخاباتو غږ وکړ خو اخوان المسلمین ډلې دا خبره رد کړې ده. مصر اساسي قانون تیر اونۍ وروسته تر دې ځنډ شو چې پوز اسلام پلو ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. پوز وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې د دغه غړي د ولسمشرۍ پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. اخوان المسلمین ډلې او د هغې متحدانو ویلي چې تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي چې محمد مرسي ته واک بیرته نه وي سپارل شوی. عربستان او عربي متحده اماراتو ژمنه وکړه چې 8 میلیارد ډالر به د مصر نوي حکومت ته د پور او بلای وزه پور په توګه ورکړي. د سعودي عربستان مالی وزیر ابراهیم آصف رویټرز اژانس ته وویل ریاض ومنله چې مصر ته 15 میلیارد ډالر ورکوي. آصف زیاته کړه د دې مرستې یو 2 میلیارد به د مرکزي بانک په سنداز وي، 2 میلیارد به د انرژي د تولید لپاره وي او 1 میلیارد به هم نقد وي. د لبنان په مرکز بیروت کې پرون یوې 14 لږ تر لږه 50 تنه ټپیان کړل. ویل کېږي چې دا 14 په هغه سیمه کې شوې ده چې هلته د حزب الله ډله یوه اډه لري. د لبنان د روغتیا وزیر حسن خلیل ویل دغه کسان برسیرن ټپیان شوي دي. او نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده او د امریکا ولسمشر د دې میاشتې د رارسېدو په ویاړ د نړۍ مسلمانانو ته خپلې ښې هیلې څرګندې کړې. باراک اوباما د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې ویل میرمن مې مشل او زه د روژې مبارکې میاشتې له پیلېدو سره خپلې ښې هیلې په امریکا کې مسلمانانو ټولنو او په نړۍ کې نورو مسلمانانو ته وړاندې کوو. په دې پیغام کې اوباما همداراز ویلي چې د نړۍ 1.5 میلیارد مسلمانانو ته روژه د عبادت او تفکر میاشت ده. اوباما زیاته کړې چې په تېرو څو کلونو کې هر کال په سپینه ماڼۍ کې روژه ماتې له مسلمانانو سره کړی او سږ کال به هم امریکایي مسلمانانو ته په سپینه ماڼۍ کې یوه ورځ ښه راغلاست وایي. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اورئ. لویدیس اشان سنو د غربي ډیپلوماټانو په وینا څرګنده کړې چې له طالبانو سره به د سولې خبرې اترې پیل شي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې سپینه ماڼۍ وایي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په وستلو هم غور کېږي، خو د ولسمشر کرزي ویان بیا په دې اړه د لویدیس اشان سنو رپورټونه ردوي.
دغه موضوع د امریکایانو لخوا څخه زموږ سره نظر مطرح شوی چې ګواکې د دوی ټول عسکر د افغانستان څخه وځي.
پرونه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم ورې چې د کابل په دې سبزورې ولسوالۍ کې دورستي پیښه پړه ټاکل شوې. پلاوی وایي چې تر یوې ونې پورې به د خپلو څېړنو نتیجه ولسمشر کرزي ته وسپاري. د خبرونې په دوام کې په مصر کې د وروستیو تاوتریخوالي او روان سیاسي بحران حال هم درکو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر اوبو چو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. لویدیزو اشانسونو د غربي ډیپلوماټانو په وینا څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره به د سولې خبرې تر سره شي. دا هیله د دې سربیره څرګنده شوې چې طالبانو اعلان وکړ چې د قطر په مرکز دوحه کې خپل دفتر په موقت ډول تړلی دی. د لویدیزو ډیپلوماټانو طالبانو د څرګندونو جزئیات د احمد شیور په رپورټ کې ورو.
د لویدیز ډیپلوماټانو په وینا رویټرز اژانس خبر ورکوي چې د قطر د دفتر پر سر د اختلاف سربیره بل طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي، خو دا خبرې به آسانه نه وي او د دې بهیر پیشګویي هم نشي کېدای. دا خبره په دې پسې وشوه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د بندېدو خبرونه خپاره شول. فرانس پرس اژانس ته د طالبانو د یو دفتر چارواکي چې په پاکستان کې مرکز دی ویلي دي امریکا او افغانستان له کړیو شمنو په شا شوي دي، نو د همدې لپاره دوی د موقت وخت لپاره په دوحه کې دفتر تړلی دی. د غبرګولی په 28مه طالبانو دغه دفتر پرانیست، خو هغه وخت ولسمشر حامد کرزی د دې دفتر د پرانیستو پر بڼې انتقاد وکړ چې پکې طالبانو د خپل حکومت د وخت بیرغ ځوړند کړ او دفتر یې د اسلامي امارت په نوم پرانیست. یو لویدیز ډیپلوماټ وویل د دې لپاره چې د طالبانو د دفتر پر سر اختلافات شته نو تر اوسه ترې استفاده نه ده شوې، خو لا هم خلک هیله لري چې داسې لاره چاره عمومي چې له دې دفتره ګټه واخیستل شي. یو بل غربي ډیپلومات بیا څرګنده کړه چې دا مهمه ده چې هغه کسان چې د سولې په بهیر کې داخل شوي دي هغوی د دفتر پر سر د اختلافاتو سربیره لا هم خبرو ته لیواله دي. دغه غربي ډیپلومات زیاته کړه چې له دفتره هیڅ راز استفاده نه ده شوې، نو دا خبره څوک نشي کولای چې خلک خبرې نه کوي. د رویټرز اژانس په باور له طالبانو سره د سولې د خبرو هدف دا دی چې داسې لاره ولټول شي چې طالبان د افغانستان په سیاسي بهیر کې داخل شي. د لویدیزو ډیپلوماټانو په وینا د اعتماد د پیدا کېدو لپاره پکار دي چې یو لړ هلې ځلې وشي چې په هغو کې د 15 هغو طالبانو خوشی کېدل هم شامل دي چې په ګوانتنامو زندان کې له امریکایانو سره بندیان دي. د طالبانو یو جګپوړي غړي رویټرز اژانس ته وویل موږ غواړو چې له امریکا سره مخامخ خبرې وکړو او افغان حکومت غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو موږ ته دا د منلو نه ده چې له هغوی سره خبرو تکشینو.
و امریدل چې لویدیزو اشان سنو د یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو په حواله ویلي دي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د وړاندیز جیمس کرنګم په هغه ویډیوي پیغام کې وکړ چې د روژې مبارک میاشتې له رارسېدو سره یې خپور کړی دی. د امریکا د سفیر د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمس کنینګم د روژې مبارک میاشتې د رسیدو په پیغام کې د افغان حکومت پر مخالفانو غږ وکړ چې د سولې خبرې پیل کړي.
I call on those who are uselessly attacking their fellow Muslims.
زه له هغو کسانو څخه چې پر خپلو مسلمانانو باندې بې ځایه یرغلونه کوي غواړم چې د خبرو میز ته راشي او د افغانستان له حکومت سره د سولې او روغې جوړې په هکله وغږیږي. د امریکا متحده ایالاتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي، سو چکړه پای ته ورسی شي او ټول افغانان په سولې او هوساینه کې ژوند وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر په داسې وخت کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې خبرو ته چمتو شي، چې د طالبانو په وینا ویل شوی دی چې په قطر کې د خپل دفتر د بندېدو خبر ورکړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي دا خبره تایید کړه چې په دوحه کې د طالبانو دفتر تړل شوی دی، خو دې وویل چې موږ هیله لرو د روغې جوړې پر دغې لارې چې لوړې ژورې لري بیا هم سفر وکړو او هیله من یو چې بیا هم وکړای شو چې دا خبرې سره سمې شي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې د طالبانو دوه ویندویان چې د دوحه په دفتر کې وو ټلیفون ته ځواب نه وایي. طالبانو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي پرونی وړاندیز رد کړ چې وی ویل د روژې مبارک میاشتې په مناسبت یو ځل بیا په طالبانو ژغ کوم، په ځانګړي ډول پر هغو طالبانو چې د دې خاورې دي چې د دې میاشتې په درناوي د سولې لاره غوره کړي او د خلکو له وژلو لاس واخلي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په یو بیان کې وویل چې د روسیې په میاشت کې به زموږ بریدونه د کابل پر حکومت او بهرنیانو دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د روسیې په مناسبت په خپل پیغام کې دا هم وویل چې د اسلامي ارزښتونو ټینګښت لکه عدالت، پرمختګ او کرامت هغه ارزښتونه دي چې ټول بشریت یې مني. کننګم افغانان مخاطب کړل او زیاته کړه کله چې خپل کورنۍ او خپلوانو سره د روژه ماتي لپاره ټولېږي راځي چې د روژې د ځانګړتیاوي په خپل ذهنونو کې په یاد کړو او ټول د ویشې نړۍ په جوړولو کې خپل ځان او نورو ته دعا وکړو.
خبری مجله اوري.
د افغانستان جمهور ریاست د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي دی امریکا په دې اړه هم د انتخاب په توګه غور کوي چې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. په عین حال کې اوس تازه رپورټونه وایي چې د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني هم وایي چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې له سره د سرتیرو د نه پاتې کولو پر طرحه غور کوي. له دې وړاندې نور ورځپاڼه هم خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر او د افغانستان جمهور رئیس ترمن د اختلافاتو د زیاتېدو له امله امریکا خی راتلونکي کال افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د جمهور رئیس کرزي وین ایمل فیزي وایي امریکایي چارواکو هیڅ کله دا مسأله له افغان لوري سره په رسمي مذاکراتو کې نه ده مطرح کړې. هغه وایي بل دا چې امریکا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په خپلو پوځي اډو دومره کار کړی دی تری معلومیږي د اوګدې مودې لپاره جوړ شوې دي. خاغری فیضل ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم ویل چې افغان دولت له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو لپاره بیړه نه لري او دا هم کېدې شي امریکا متحده ایالات له انتخاباتو وروسته د افغانستان له نوي حکومت سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. خاغری فیضل ازادي راډیو همکار احمد زبیر شمن سره خبرې کولې. یو کاندیدوس
پنځه غوښته گزارش کاملا دا ته گزارش دي چې هدف یې دا دی چې پر افغانستان باندې فشار راشي تر څو چې تجربه دغه سند دغه موافقتنامه د دوړې وادون ترمنځ سیم زکولو ته افغانستان آماده سی او د افغانستان پر عامه اسانو باندې تاثیر ولري یا فشار وارد کړي په دغه هدف باندې دغه گزارش نشر شوی دی. نو وکړم زه خاطر موږ په دوه شیزو مذاکرات کې د امریکای سره تر اوسه پورې څه مذاکرات تر سره کړي دي. د امنیتي موافقتنامې په ارتباط هیڅ کله هم دغه موضوع د امریکایانو خوا څخه زموږ سره نه ده مطرح شوی چې ګواکې د دوی ټول عسکر دي د افغانستان څخه وځي یا د دې احتمال شته چې که چېرته د دوی شرایط یا د دوی غوښتنې ونه منل شي نو امریکا به خپل ټول سرتیري یا ټول عسکر د افغانستان څخه باسي. دغه موضوع هیڅ کله هم په دوه اړخیزو مذاکراتو کې نه ده مطرح شوی.
په پښتنه ده چې په عراق کې هم دغه مسله وایي چې کله د حکومت سره د عراق د دوی د امریکایانو هغه ستونزه زیاته شو، جنجال زیات شو، په امنیتي تړون او په داسکرو په پاتې کېدو بیا امریکا د غجنه د بشپړلو وتلو پریکړه وکړه. فکر نه کوي چې د افغانستان د ریز همداسې دوام وکړي لکه په امنیتي تړون چې اوس خبرې درې دلی دي. نو دا به یو انتخاب وو چې پراتلونکي کې
ګورې وایم چې په وضاحت سره وایم چې دغه راتل درکې یو معاملې ده، یو رابطه ده چې هر یو غواړي چې ډېر توخ یو لښت تور کې. په دې کې د افغانستان خپل شرایط مطرح کړي دي، امریکای هم خپل غوښتنې خپل هم شرایط مطرح کړي دي. موږ په دې باور یو چې د امریکای سره د دا ډول موافقه لیک لاسلیک کول باید د یو واحد افغانستان، د یو موټی افغانستان، د یو داسې افغانستان چې امنیتي ځواکونه یې قوي وي، مجهز وي او اقتصادي قوي وي، د داسې افغانستان یا د داسې یو راتلونکي د تضمین وکړي د افغانستان.
له امریکا سره د افغان حکومت د اړیکو او دا چې څومره امریکایي عسكر به له 2014 کلو سره په افغانستان کې پات کیږي او کله سره به عسكر نه پات کیږي په دې اړه مو د افغانستان د جمهور رئیس د ویان ایمل فیزي څرګندونه ورده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله اورئ. دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما تر اوسه پورې په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې کله 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي سرتیری پاتې کیږي نو شمیر به څومره وي. د افغانستان په لویدیځ کې 14 ولس تنه وشل. د اوبي ولسوالۍ د امنیت قومندان وایي 14 دولس خزي څلور ماشومان او یو موټر چلوونکی وشل دي. د مصر موقت ولسمشر د انتقالي حکومت غړي وټاکل او د اخوان المسلمین ډله اوس هم ټینګار کوي چې لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي ته بیرته واک وسپارل شي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات ژمنه وکړه چې 8 میلیارډ ډالر به د مصر نوي حکومت ته د پور او بلایي وسپور په توګه ورکړي. د لبنان په مرکز بیروت کې 14 لک تر لګ درې 50 تنه ټاپیان کړي دی. ویل کېږي چې دا 14 په هغه سیمه کې شوی چیرته چې د حزب الله ډله اډه لري. او د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کوي چې د 2014 میلادي کال تر پای به په نړۍ کې اقتصادي وده ورو وي. د نړۍ مخکښ ورځپاڼو هم د افغانستان پر حالاتو تبصرې او مقالې خپرې کړي. مهمه برخې له فرشته جلال زی اورو.
نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې امریکا په لنډ وخت کې له افغانستانه د خپل عسکرو پر ایستلو غور کوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لري. دا مقاله په یو برخه کې راغلي جمهور رئیس باراک اوباما چې له ولسمشر حامد کرزي سره د ډیرو بخصونو څخه سړی سوی د 2014 کال تر پایه په بشپړ ډول د خپل عسکرو پر ایستلو غور کوي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکایي چارواکي اوس هم د خپل پوځي حضور د پایتر سوال لپاره د افغانستان د حکومت سره په بخصونو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پر دې بحث کوي چې خپل څومره عسكر د افغان ځواکونو دروازې لپاره په دې هیواد کې پریږدي. خو اوس نظریات بل ډول دي. نیویارک ټایمز په کابل کې د امریکایي ډیپلوماټ په حواله لیکي چې له افغانستانه د ځواکونو د بشپړې وطني مسأله تل د یو انتخاب په توګه موجوده و، خو تر اوسه ډېر جدي فکر نه ور باندې سوی. دا مسله اوس په یو مهم انتخاب بدل سوی او که چیرې د واشنگتن لخوا پر خبرېدونکو نظریاتو غور وسی نو دا انتخاب ډېر د عملي کېدو وړ څرګندېږي. خو د غربي ډیپلوماټ له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د ښاغلي کرزي حکومت په دې مسلې پر حساسیت پوسی او دې ته به پام وکړي چې اوس له افغانستانه د بشپړې وطني مسله مطرح ده. نو تر نا وخته کې دوه مخکې باید اقدام وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما په اداره کې هم د نظر اختلاف شته او د دې هیواد د ملکي او پوځي ادارو چارواکي پر دې مسله متفاوت نظرونه لري. بل ورځ په اړه د ټلګراف هم د همدې مسلې په اړه په یو مقاله کې لیکي چې دا چې اوس مهال د امریکا متحده ایالات په بشپړ ډول او په چټکۍ له افغانستان د خپل عسکرو په ایستلو غور کوي د دواړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو ښکارندوی کوي. د ټلګراف وایي جمهور رئیس حامد کرزی چې په 2001 کال کې د غربیانو په مرسته قدرت ته ورسید، په 2004 او 2009 کال کې د غربیانو په ملاتړ ولسمشر وټاکل سو، اوس پر متحده ایالاتو تور لګوي چې له طالبانو سره د مستقیمو مذاکرو لارې د حکومت کمزوري کوي. رسپانوای ولسمشر اوباما تیرامیاشت جمهور رئیس حامد کرزی ته ټلیفون کړی وو او د دغو اختلافاتو د لرې کولو هڅه وکړه. خو د شاغلی اوباما په اداره کې ورستی بحثونه د څرګندوي چې هغه ټلیفوني خبري چندان په زړه پورې نه وي تمام شوی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د کابل په دې سبس ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه ټاکل شوې پلاوی وایي چې تر یوې اونۍ پورې به د خپلو څېړنو نتیجه ولسمشر کرزي ته وسپاري. دغه پلاوی د حکومت لخوا وروسته له هغې وټاکل شو چې د دې سبس یو شمېر اوسېدونکي چې ویل کېږي د ولسي جرګې د یو غړي لخوا یې ملاتړ کېږي له پولیسو سره نښته وکړه. د راپورونو پر اساس په دې نښته کې یو شمېر پولیس او د سیمې اوسېدونکو ته مرګ ژوبله هم واوښته. له دې پیښې وروسته د کابل امنیت چارواکو د ولسي جرګې غړی الله ګل مجاهد په دې سبس ولسوالۍ کې د مځکو په غصب او بېلابېلو جرمونو تورن کړ. تفصیل د ناچې صاحب په ریپورت کې ورو.
د کابل په دې سب سیمه کې د پولیسو او د سیمې د یو شمېر اوسېدونکو ترمنځ د شخړې د سیړلو پلاوی وایي چې د دې مسلې په هکله جدي سیړنه دوام لري. د ریپورټونو په اساس دغه شخړه د پولیسو او یو شمېر کسانو لخوا چې د ولسي جرګې د یو غړي د ورور لخوا یې ملاتړ کېږي رامنځته شوې وه. په دې نښته کې څو تنه پولیس او د سیمې اوسېدونکي هم مړه او ټپیان شوي وو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال میرزا محمد یارمن چې د دې هیئت مشري کوي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیئت کې بېلابېل ارګانونه شامل دي.
په دې باره کې څېړنه کوو او د هیئت فساد ادارې د مبارزې د عالي ادارې لخوا او د کورنیو چارو وزارت لوی څارنوالي د خارجو رول او زراعت وزارتونو نمایندګان کار کوي په دې باره کې او کله چې تحقیقات ختم شي نتایج مشخص شي موږ مقامات جمهوری ته گزارش ورکوو.
له دې پیښې وروسته د کابل د امنیه قوماندانۍ چارواکو په یوه خبري غونډه کې د ولسي جرګې غړی علاګل مجاهد په دې سب سیمه کې د ځمکو په غصب او نورو بیلابیلو جرمونو تورن کړ. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر په هماغه ورځ له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې ښاغلی مجاهد د څېړنو په خاطر دوی ته تسلیم کړي. نوموړي ویلي و چې ښاغلی مجاهد له پارلماني مسؤلیت څخه په استفادې پلان شوي جرمونه ترسره کوي. ښاغلی یارمن وویل چې علاګل مجاهد له دوی سره د څېړنو په برخه کې خورا مرسته کړې او څو ځل یې په دې اړه د دوی ادارې ته مراجعه هم کړي. په عین حال کې علاګل مجاهد بیا د دې پلاوي لټاکلو خوښي څرګندوي او وایي حاضر دی چې پر خپل ځان د لګیدلو تورونو په خاطر له عدلي او قضایي ارګانونو سره مرسته وکړي. ښاغلی مجاهد د پخوا په څیر پر خپل ځان لګیدلي تورونه رد کړل.
دا تورونه زه راوم زه الحمدلله نه حقوقي دعوا لرم نه جزایي دعوا لرم. په ما باندې څوک ادعا لري د قتل هغه حاضر شي زه سر د سبانه زه خپل حاضرېږم.
دا لومړی وار نه دی چې د ولسي جرګې یو غړی د غیر قانوني کارونو په ترسره کولو تورن کیږي، بلکې لووس نه دوه میاشتې مخکې د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیل ول هم د جرګې شپږ وکیلان په بیلابیلو غیر قانوني کارونو تورن کړل. په ملي شورا کې یو شمیر وکیلان او سناتوران وایي چې پارلماني خوندیتوب د دې سبب شوی چې ځینې وکیلان په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړي. خو د ولسي جرګې دری پلاوی وایي چې د وکیلانو پارلماني خوندیتوب د وکیلانو د ناسمو او غیر قانوني کارونو څخه د ملاتړ په معنا نه دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وبونه نور موږ حکومت خایښ نور چې موږ دوبو باندې بس
ولې فکر چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. منځنۍ صفه 1206 سربیره په اف ام سل 0.5 صفه هم د ازادي رادیو خبرونه په لوی خارونه کې وري او ک انټرنیټ لارینو د انټرنیټ لاري د ازادي رادیو په ویب سټ یا ویب پاڼه azadiradio.com او یا هم .org باندې هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدلای شي. د دفاع وزارت وی کابل ته د هند راغلي پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره خپل امنیتي همکاري او ټینګار وکړ. د دې وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د هند او افغانستان همکاري د افغانستان او هند همکاري د لاسلیک شوی ستراتیژي سند لمخې دوام لري او هیڅ ستونزه به پکې نه وي. کله هم دفاع وزارت څرګندونه کړې چې کابل ته له هند څخه راغلي پلاوی له افغان امنیتي ځواکونو سره په کومو برخو کې د مرستې ژمنه وکړه، خو ویل چې هند له افغانستان سره د لاسلیک شوی تړون مرستو ته ژمن دی. د دفاع وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی ویل چې کابل تر اغلی هندی پلاوی له افغان امنیتي ځواکونو سره په خپل دوامدار همکارۍ ټینګار کړی دی. افغانستان له هند سره په 2011 کال کې د دوامدار اړیکو یو سند لاسلیک کړ او د دې سند په یو برخه کې راغلی چې هند به د افغان ځواکونو د سمبالښت روزنې او د وړتیا د لوړولو په برخه کې مرسته کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو اوس هم رازو په مصر کې د روانو حالاتو موضوع ته. د مصر نوی صدر اعظم هغه څوک دی چې پوزیانو د حسنی مبارک د رژیم تړنګېدو وروسته د مالی وزارت چارې ورسپارلې وي. مخکې داسې اوازې وي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادعي به صدر اعظم شي، خو البرادعي په نوي موقت حکومت کې د ولسمشر د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. له احمد شیبر څخه په دې اړه تفصیل اورو.
د مصر موقت ولسمشر عدلی منصور د مالی لپخوانی وزیر وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. منصور عدلی پرون د مالی پخوانی وزیر حازم الببلاوی صدر اعظم وټاکه. شپږتیا کلن الببلاوی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نویو مشرانو او د هغوی د اسلام پاله مخالفانو ترمنځ پکار دي چې خبرې وشي. الببلاوی زیاته کړه په مصر کې ټول اړخونه که لیبرال دي یا سیکولر یا د ځوانانو ډلې او یا هم اسلامي ډلې باید د خبرو میز ته سره کښېني سو په واټونو کې د وینو د بهېدو مخه ونیول شي. الببلاوی د حسن مبارک تر رژیم وروسته د مالی وزیر وو او په 2016 کال په اکتوبر کې چې کله د پوځي حکومت پر ضد په مظاهرو کې شپږ ویشت تنه یو ځای ووژل شول د استعفا ورکړه. د مصر په نوي حکومت کې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادعی د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر شوی دی. نور اسلامي ګوند وویل چې دوی د الببلاوی ملاتړ کوي خو د البرادعی پر ټاکنه غور کوي. منصور د نوي اساسي قانون او نویو انتخاباتو ژغ کړی خو اخوان المسلمین ډلې دا خبره رد کړې ده. د مصر له نوي موقته ادارې سره د خلیج شتمنو عربو مرستې وکړې. عربي متحد اماراتو د 3 میلیارد ډالرو پور او بلای وزه پور ژمنه وکړه چې د مصر نوي حکومت ته به یې ورکوي. د اماراتو له اعلان وروسته عربستان د 5 میلیارد ډالرو مرستو او بلای وزه پور ژمنه له مصر سره وکړه. د مصر اساسي قانون تیر اونۍ وروسته تر دې ځنډنی شو چې پوځ اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ. پوځ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې د دغه غړي د ولسمشرۍ پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. اخوان المسلمین ډلې او د هغې متحدانو ویلي دي چې تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي چې مرسي ته واک بیرته نه وي سپارل شوی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
نن د روشي د مبارک میاشت لومړی ورځ ده. دوستانو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم اوریدل د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال چې روژه رسیږي نو د خوراکي موادو بیې هم اسمان ته لوړېږي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې د روژې د مبارک میاشتې په رسیدو سره په ښار کې ځینې خوراکي مواد ډېر ګران شوي دي. دوکانداران د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو اساسي لامل د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدل بوري، خو وایي ځینې نور عوامل هم لري. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دولتي ارګانونو په همکارۍ سره د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول په برخه کې لازم اقدامات کوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو په اړه انتقاد کوي او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره لازم ګام پورته کړي. یو شمیر خلکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له څو میاشتو راهیسې د بورې، اوړو، غوړیو په ګډون ځینې خوراکي مواد ګران شوي دي او عام خلک نشي کولای چې په اسانه دغه مواد ترلاسه کړي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو چا سره ناسته ما چې لرګینه جوړ شوی ځینې ډېر انتی کوډېر خېسته شیان خرڅوي. نوم براته واخلی او بیا په خپلې پاړه وغږی. نوم دې چې دی؟
نوم شاه وزیر.
شاه وزیر یو سندرم دی وای شاه وزیر یاره
کور می تمزه مل خیل بده مړکینه.
وای څنګه
شاه وزیر یاره کور می تمزه مل خیل بده مړکینه.
ها بس خدای دې هغه ته دومره وس نور کوي چې مړی کی. ها نو دا څه څه خرڅه شاه وزیر؟
زه خدا می ودانی خرڅوم دا ساتونه سره او میودانه دی ریلونه دی او د سامان د خرڅوم دی.
یو خدای قران شریفونو رایلونه دی او بل د غرباب ته ورته شیان دی چې اصلا خو سیرې رباب ته ورته د نور سات دی کنه.
او د ساته
دا چا جوړ کړی دی؟ کم ځای نه دی راوړی دی.
دا موږ پاکستان نه راوړو. چینوډ ورته وای پاکستان کې چینوډ کې جوړیږي بیا و ټیکادار راوړي بدل دی موږ بیا غناخلو د خرڅو خیر.
څنګه له خیره خرڅیږي؟
او ان شاء الله ولې نه خرڅیږي الحمدلله.
قیمتونه خو راته وای څو سودی؟
قیمت مغه مختلف ریډ ده. می ودانی دی جوړه په 200 روپے باندې ده. کندانی ده دا په 240 روپے قیمت ده. د ساتونه دي ده په 240 مختلف ریډ ده. داریلونو کې مواړه غټ یو نیم سل او په 200 روپے قیمت ده.
دا اوس سیمه مرکه کولم څو کسان و درېدل ځینی یوازې پښتنه کوي د یاخستو ولم شته پکې
ان شاء الله ملاوي کې خوښتو ولم ملاوي کې بس بازار د خلک څوک پښتنه کوي څوک ریډ معلومي تر عالم دا و دې کتل وستا دینه غو وخت راخ چا شو کرس وایم کلی
څوک ما غونډه واسه پښتنه کوي څوک اخلي ساره ایسي بلی څومره خرچ کړي
یاره یو واته جوړه به مې خرچ کړي
کله کله خو ځینې دومره ډېره پښتنه نه کوي چې بیا غوسه دی ورته راشي
نه غوسه نه راځي غوسه چې بازار کې څوک غوسه کې هغه ته غوسه نه ورځي ولې پدې هغه ته ټول معلومات
یې ورته عادت
عادت یې وسره
دا اوس مې یو ولي تا د غسات ورته پشپک سو به یک او دی وای چې په 200 راکې نو دغه سي خبرې چې درته کوي څنګه وی بیا
ما خو غوسه درځینو
ودي ویل چې کشمیر کې دغه جوړیږي هغه د چی خو ده
هغه د ساتونه کشمیر کې جوړیږي
صدا کشمیر کې جوړیږي
کشمیر کې جوړیږي
په خپل زړه یو سر راته وای زه
سر ته ما وای سر مې د غم په بالغ کې خو ده اول مې خوب دی بلتانه په ولیدنه
باز ډیر مننه خوشاله سي
مهرباني السلام علیکم
تاسو زمون غغل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستان